سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي د خبری مجلې تموز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو مجله په خبرونو پیلو دا طالبانو چارواکی وای په پنچیر کې د اوسپنې او سرو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو پولیسوالۍ کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبر ورکړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنچیر ته تللې وه. له نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د کانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړی جوبه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس د دغه هېواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی دی چې دا بشري مرستې یې له افغانانو سره کړې دي. د طالبانو سیمیزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسول. په بغلان، غور او فاریابو کې ولایتونو کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی دی او مالي زیانونه یې خلکو ته رسولی دي. درې نوي کلن محمد علي موهيدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موهيدي کرماني ته د سه‌شنبه په ورځ په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهای سپینګیری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هېواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجب برید له پایلې تروسه د 1540 ماشومانو د وژلو خبر تایید او زیاته کړې ده چې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1340 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا د اپریل 15 په اودیسی کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان یې وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړې دي او اصلي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د شل اورونو درې لوب لړۍ وګټله. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو په ترڅ کې درې لوبې په پام کې وې چې پرونی دویمه یوه ترسره شوه او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ یوه متحده ایالاتونو په 5 وکټو ګټلې وه او دویمه یې به سبا ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز د شل اورونو د نړیوال جام قربانه دي. دا لوبې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د جون په 9 به پای لوبه ترسره شي. تاسیس مخ کلاساته رادیو نور اوس د رادیو خبرونه څلری ساته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو پر لنډو سپوندو نس 25 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9 وړاندې په مجلې کې سره د ماتلې باورې دل شي. په دوه کې د طالبانو نړیوالو ترمنځ ناسته کیږي خو افغان نجونې وایي چې کیدای شي په دې غونډه کې بیا هم د افغان نجونو د زده کړو موضوع باندې خبرې ونه شي. خو د دوی هیلې څه دي؟
د نجونو په لور باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او هیڅوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د چې په افغانستان کې وروستیو دوونو کې وروختونه شوي دي خلک وایي چې مرسته نه دي ورسېدلی.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد تو تکلیف کی دی، خوراکی تو که خیمه، پرستنه، کمپله، توشکی داشت، قطعنه دی خلق سر نشت.
بل پلاو بیا پا هلمن کی دی ورختونو کروندگر زیاد نمکاری؟
شش کار خونه ده پا فا پا پرتلا نگی ورو شش کار دی سال ابو برانو و غنم و کشتون را کمزوری کرده.
دا نور مطالبم شتمنتی هم غارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وای افغانستان لا سخت سیلابونو وروسته له بحران سره مخامخ دی. دغه کمشنری ویلی زورګونه خلک به کور شوی او ډیر له هم د سیلابونو لامل اثری تم دی. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمیر ولایتونو په دې وروستي کې د ویجړونکو سیلابونو شاهدان وو چې زورګونه کورنیو ته مالی او ځاني زیانونه راوړي. یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ بیا وایي چې له هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری نن جمعه د مې 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېرې له هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وای وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وای لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ حق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې داراس حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرسته ته سخت اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده. خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شر پټنه د خلکو سره نشته. فلم په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونه چې دولت له خوا نشوي دي هغه هم ورته رسیدلې دي. بازو ته بازو نه دي رسیدلې.
حادثه موکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو دراوته له عمل د وخت زیانونو د ورستې او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سائق نظر هم واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړي او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوګي کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړي او زیاته کړي ده چې د ورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د بشري حقوقو د څار ادارې دا کوي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پادرې مناسته کې د بحث لپاره د سیمه موضوعات خوره کړي چې طالبان په دې ناسته کې ګډون ته وهڅوي. د یاد سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر باره د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقونو د مسلې څنډ کېدو ته د احتمال په اړه اندېښمن دي. دا ادا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې اداراتلونکې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د دوهې د دریمې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کې دوه تاندېخمن دي. د دغه سازمان د ښځو څنګه مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پر اتلونکو غونډه کې د بس لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نوموړي د ملګرو ملتونو دغه چلند نه هلي کوونکی وباله او ویل چې دا به دغه بهیر د بې اعتبارۍ لامل شي. هیدربار په دې ناسته کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوهې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک
و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو پهاند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال، او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجندا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا د پداسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاري په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی د دوهې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز میری کالو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشري زیمانه یا ارک د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوهې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبان حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوهې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازیتوب کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي، او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې د کرنېټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
په راپور کې مو اوریدله چې د بشري حقونو د څار سازمان دا کړې و چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د بحث لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبان وهڅوي تر څو په دې ناسته کې ګډون وکړي. دې سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې کېدای شي احتمالا په دغې ناسته کې ښځې څنډې ته کړی شي. بل پلو د امریکا د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشوره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد په توګه باندې یاد کړی دی. مایک مکال د امریکا له حکومت څخه وغوښتل شوی د خپلو متحدانو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د افغانانو له حقونو څخه سترګې پټې نه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې نجونې او دغه شان د ښځو د حقونو فعالانې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو پر وړاندې د بندیزونو پر دوام اندېښنه څرګندوي. تفصیل لابې د سپوږمۍ نه اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بې ګناه خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مکال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یوه انساني ویجاړوونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مکال په دې غونډه کې وویل
له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
know, at the top.
جمهوری غوښتونکی مکال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې افغانستان کې د ښځو حقونه او ټول پرمختګونه او د دیموکراسۍ د ودې لپاره د سختې مبارزې وروسته ټولې لاسته راوړنې د بایدن د یو اړخیزه شاتګ له پرېکړې وروسته له لاسه ولاړل. هغه څه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې تل رد کړي دي. ښاغلی مکال دغه شان زیاتوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د افغان ښځو او ماشومانو پر ځای طالب جنګیالیو او د دوی د وفادارانو جیبونو ته ځي. نوموړي د طالبانو لخوا د امریکا د پخوانیو افغان همکارانو د نیولو او غچ اخیستنې یادونه هم وکړه. زیاته یې کړه چې امریکا باید د ځانګړو ویزو پروسه چټکه کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکو په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. یو شمېر افغان میرمنې او انجونې هم د خپلو حقونو د محرومیتونو له دوام اندېښمنې دي. د پروان ولایت یوه اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي:
د یوې مور په توګه دا چې زه په کور کې کېناستم خپله دنده مې له لاسه ورکړه ډېره نه ځورېږم، خو دا چې زما دوه ځوانې لونې خپلې زده کړې پای ته رسولې وي په وروستي کال کې یې زده کړې پرې بندې کړې زه ډېره ځورېږم.
د ښوونځي زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه ده. ازادي راډیو ته یې وویل:
په افغانستان کې دا دی تقریبا درې کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو پلور باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او هیڅوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو په سرغړونې تورنېږي. تر دې وړاندې هم طالبان په څو ځلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د انجونو د حقونو په برخه کې له 50 ډېر فرمانونو په صادرولو چې له امله یې په افغانستان کې ښځې او انجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله تګلاره نه ده بدله کړې او له خپل دریځه نه دی اوښتی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان حکومت د هغو چینایي انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې دوه میاشتې مخکې په خیبر پختونخوا کې د یوې چاودنې پر مهال وژل شوي وو. اسلام آباد ویلي چې پر دې چینایانو یو افغان ځانمرګي برید کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان مالی وزارت وایي اسلام آباد به د هغو 15 چینایي انجینرانو کورنۍ ته 2.85 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوی وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان وژونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند د اسو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور کړ ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالر د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکړي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د 16 منټې په 14 کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکی هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته وړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شویو چینایي انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشیر د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونو چینایان په یو شمېر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمېر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو قانونو په لوټلو تورنوي.
له خبرونو ور اخوا
پا په هلمند کې به وخت بارانونو په غنمو کې اوډول ناروغي پیدا کړې ده. د هلمند ولایت یو شمیر بزګران وایي سکهال په دغه ولایت کې په زیات اندازه غنم کرل شوې د خوای حاصلاتو ته یې خي هیلې نه لري، ځکه چې د دوی په خبره چې بیلابیلو طبي آفتونو او مرضونو پکې پیدا شوې دي. بزګران وایي په غنمو کې د طبي آفتونو او مرضونو علت وروستي ورښتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیم لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر کروندګرو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه ښار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي د غلطه ورښتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرزونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرز ورته وایي، د سرخی مرز یو کوي، د جړې مرز ورته وایي، د مرز یو کوي. نو مرزونه زیات وکړله اوبه لا بیا هم سوي پر ورځ کال خو اوبه نه وي، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرزونه زیات مرزونه د دغه خونو کې هوا او څه وکړله، د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا او څه وکړله. او بیا زراعت ته زوارله ما کوم کومک نه سره وکم دی دوا پسنه جمع کشته سی دوا را کیږي په دغه نو منیو پښه نو هغه هم کاری نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره. شش کال دی سلابو برانو مغنم کشتونه را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف لنس په جوړو یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کو شش کال درې خورواره نک.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي کچيري د بارانونو لړۍ داسې روانه وي نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجي سیم یو بل کروندګر قدرت الله وای د سیم خلکو هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو سش کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نه میژم، بزګر یم، دکانم یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې د دې مشوس ته ګوره غنمو مرض کړی دی. د سیاکوناک مرضه کې او د سرخی کې دغه مرضه کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله چې دا ډیر بارانونه پر وسو خونیکه پر جوړه و. دا څو میاشت کېږي خو اوبه پر بهیږي بهیږي. دا د دې څه دا مرضونه توان واخیستلی او بل هغه مځکې چې پخوا خوروار کوله هغه سش کال به پراوی امانه یا پر داسې پر شپېتمانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا فداسیال کې چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې لتیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسي بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلۍ وو د غنمو ترڅنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پښتو خبری مجلې پایتره ورسیدو په پای کې باور شو د کندهار د اوسیدونکو هغه غوښتنه چوایي د دهلوي بند د پاکېدو لړیدو غوښتنه کړې ده. د دوی په خبره سره کال په زیات اندازه وب په دغه بند کې راټول شوې دي. خو دوی وایي چې دغه بند له رسوبات ډک دی نو ځکه یې وب ځای شوی. د دغه بند څخه د کندهار و ولسوالۍ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبېږي چې هر کال تر وخت مخکې اوبه اخلاصي یو بیا کروندګر د اوبو لکه مختصره مخامخ وي. په همدې سره باز موږ پښتو خبری مجله هم پای ته ورسی. یادونه کوم چې له دې راپور وروسته به واکس پاپ یا ستاسي غږونه وي او تر هغې وروسته زموږ د دری خبری مجله هم درسره مه هېروئ.
د دهلی بند افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوه حملوی بندې چې د کندهار شهر ترڅنګ د غولایت د وولسوالیو شاولی کوټ ارغنداب دامان دنجړی پنجوایی او میوان زمکی او باغونه خړوبوي. د کلون په تیرېدو سره د دغه بند زیرمه څلوېښت سلنه له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصیږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري خو د کال په ټولو فصلونو کې ځمکو او باغونو ته کافی اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والله را روان دي. موږ په کوم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار هغه اوبه نه وي، دا بهیې چې دغه سپایس د داله سپایس دا والله پر سم وخت راله کېږي، دا بهیې چې لوړه شي دا داله لوړه شه. اوس موږ دا د غنمو وخت دی، هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه یوه اوبه یې کړو یا بله کمې کړو.
د فرویز په نوم یو بل کروندګر وایي د دهلی بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډېرو به زیرمه کړي څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
د دهلی بند خو نه سي جګ سي لوړ سي ښه ده، بره به اوبه هغه د پکښي کې ذخیره یې د مځکو والا او دوی ته معنا ګټه هم کوي، نو سي جګ سي دا به ښه وي. اوس خو پالتو اوبه دي روانې دي په پرچاوو په هغه کې خلکو مځکې دي اوبه دي.
د دهلی بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو ورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمېر مېلهوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي مېلهوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي ودې میلې ځای ته، نو ډېر خراب دی. په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي، نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلی د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نیکې پاک شي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی، دا نه کی جوړ سي او دا لوړ ځای ډبی ډبی دی، دا نه کی سره برابر سي. نو د میلوال لپاره به ډیر زمينه مسایه دي چې خوانته و.
د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د دهلی بند د لوړولو او درو نور برخو لپاره د آسیا پرمختیاي او نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چارې پیل سي، خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومه اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لار نه شو تللی او دغه د دې یو بنا او بل بنا د سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه کولای، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور ماله ته نیم دې خواته یې، موږ نه شو کولای چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه واست طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم ده، افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو ایم میشت لپاره ورکړي او هغه راغی نه کافي کې یان تر دې چې 1500 کار هم نه ورکړي. ته ایم پی ان دی یعنی اریبا سی، هغه په 999 افغانۍ باندې 3 جی بی ورکړي. نو زموږ غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زموږ په دې وختونو باندې دا ونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکون ته زما د خوښې سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبر نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دي. دغه موږ یو ژغ کړی ځای پرې ورسوي چې دا جانبر ته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،